السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. له لندن خبریدونکو خبرونې نیو عرب ډاټ کام ویبپاڼې پرون خبر ورکړ چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو د سفر په جاګارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات اندونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله، خو د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د اندونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د عمان د بشري حقونو څیړنیز مرکز پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې. د مرکز پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د تعلیم، د بیان د آزادۍ او آزادانه تګ راتګ په برخو کې د ښځو له اساسي بشري حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونې کوي. د څیړنیز مرکز د بشري حقونو له نورو ټولنو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د افغانستان د ډېرو زیانګالو هیوادونو له ډلې بللی چې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر د طبیعي آفتونو له کبله ډېر زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننګرهار، کابل، لوګر، غزنی، میدان وردګو، بامیان، دایکندي، اروزګان، پکتیکا، پکتیا، خوست، غور، زابل، هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا اټکل کړی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 140 کسانو ته رسېدلی دی. ایرانی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د بهایی مذهب ګڼ پیروان د تهران سرسخت رقیب اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. فارس خبری آژانس د استخباراتي ادارې د بیان په اساس راپور ورکوي چې په شمالي ولایت ګیلان کې د بهایی جاسوسانو یوه ډله نیول شوې، خو د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. آژانس راپور ورکړی چې د شوې ادعا له مخې دې ډلې د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د بیت العدل په نوم له صهیونیستي مرکز سره اړیکې درلودل. د آژانس اشاره د اسرائیل په ساحلي ښار حیفا کې د عدالت د نړیوال کور په نوم د بهایانو مرکز ته ده. د ایران استخباراتو نیول شوي کسان تورن کړي چې په ماشومانو کې بهایي مذهب ته تبلیغ کاوه. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریو ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمېر یو تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمېر دوه تنه ښیي چې یوه پکې ښځه ده. څلور کسان چې برسرن ټپیان شوي و په روغتون کې بستر شوي. د اسپانیا چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 951 پناه غوښتونکي چې غوښتلې ځانونه اسپانیا ته ورسوي په سمندر کې مړه شوي. د افغانانو په ګډون ډیری پناه غوښتونکي په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ستر صلیب په افغانستان کې د یو شمیر روغتونونو مالی ملاتړ ځنډولی دی. دا موضوع په یوه مرکه کې څیړو.
که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي، د افغانانو په صحت باندې، په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
د هند د پوهنتونونو افغان محصلان د هند د ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو څخه سر ټکوي.
مجموع کې سا کل یو اویا محصلین دو سکولرشیپونو ته کامیاب شوي او تر ټاکلی نیټې ونه رسېږي، په دوی کې به یوه زیاته برخه خپل سکولرشیپونه د لاسه ورکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې سږ کال انګورو ښه حاصل ورکړی، خو کروندګر د مارکیټونو د پراختیا غوښتنه کوي.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
په نړیوالو مسایلو کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نوي مالی مرستې جزئیات درکوو، او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وای د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 15 دولتي روغتونونو ملاتړ درولای دی. د کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لا هم په ځینو برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې ناروغانو شکایت کړی چې د پخوا په څیر دوی ته وړیا درمل نه ورکول کیږي، ځکه د دوی په وینا له دې روغتون سره د سره صلیب د درملو مرستې بندې شوې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د هغه څه له امله چې ظاهرا اقتصادي ستونزې ګڼل کیږي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د محدودولو خبره کوي. ځن یو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې وروسته له هغې د افغانستان له څه باندې 15 روغتونونو سره د دارو درملو او نورې مرستې ودرولې چې طالب چارواکو له خپلې لارې د دې مرستو د رسولو سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي څه کم دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته سره له دې چې ګڼو ادارو خپل فعالیتونه ودرول، خو دوی د خلکو د فوري غوښتنو د لرې کولو لپاره خپلې مشخصې مرستې د افغانستان څه باندې 15 روغتونونو سره روانې وساتلې. په افغانستان کې د دې ادارې وایان پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی د مرستې لنډمهاله وي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه و تاکل سبب چی دغه مرست ورت محاله بی، زکه د خلکو د فوری اړتیا او پر کول لپاره بی. د سره سلی پاسلی هدف دا و چې چارواکو ته اجازه ورکړي تر څو ځانونه تنظیم او خپل مسولیتونه په غاړه واخلي. خو مالی ستونزې ته په پام چې د سره سلی نړیواله کمیټه په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ ده، د ټولو صحي خدماتو د مسولیتونو لیږدول د افغانستان روغتیا وزارت واضح کړی دی. موږ بیا هم په بیل برخو کې لدې جملې د زندانونو د فزیکی توانمندۍ او په اقتصادي خوندیتوب استراریخ برګون او نورو برخو کې خپل مرستو ته ادامه ورکوو.
د کندهار د روغتیا ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ ازادي راډیو ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې له څه باندې 3 راهیسې د کندهار د میرویس روغتون په ګډون له هغو څه باندې 15 روغتونونو سره چې دوی یې ملاتړ کاوه د درملو او نورو توکو مرسته بنده کړې ده. د سره صلیب د مرستو بندیدو په میرویس حوزوي روغتون کې هغو ناروغانو ته ستونزې پیښې کړي چې د کندهار تر څنګ له څنګلور یو ولایتونو ورته راځي.
سید ګل می نوم دی، د هلمند ولایت څخه مریضان راوستي دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر، موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سمه په وزن موږ سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري، لس شپې یو سړی لس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پریوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر، مخکې دلته هر څه خدمت کوي.
د طالبانو حکومت لا د دې تورونو په باب څرګندونه نه دي کړې، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر نړیوالو مرستندویو ادارو فشارونه زیات شوي دي. په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې به 18 او 6 لک وګړي چې 53% ماشومان دي روغتیایي مرستو ته اړ وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د هغه څه له کبله چې د خیریه ټولنې اقتصادي ستونزې بللې د افغانستان له څه باندې 15 روغتونونو سره خپلې مرستې محدودې کړي، خو سره صلیب ویلي چې په ځینو برخو کې مرستې اوس هم روانې دي. له دې مخکې ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د کمیټې وروسته له هغه خپلې مرستې محدودې کړې چې د طالبانو حکومت له خپله اړخه د دې مرستو د تنظیم او رهبرۍ غوښتنه کوله. په دې ورځ ما همکار د چارو لشنون کې نظیفې حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان کولای شي د بهرنیو ادارو له مرستې پرته د هیواد روغتونونه فعال وساتي.
موږ
پوهیږو چې د بهرنیو د مرستې پرته په افغانستان کې هغه روغتونونه او هغه بنسټونه چې د خلکو لپاره مرسته ورکوي دوی ونه کولی شي چې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې هم ظرفیت د مسلکي د لحاظه د بشري منابع د لحاظه نشته او هم د پیسو او مالی مرسته هم نه لري. نو په دې اساس د دې تاثیر په ژوره د دې تاثیر به د افغان میرمنو د لپاره وي، ځکه چې اکثر په دغه شفاخانو کې مونږ ګورو چې په مختلفو ولایتونو کې خزي مراجعه کوي او دغه هم ورڅخه دوی غواړي چې واخلي.
د طالبانو اقتصاد وزارت ویلي چې تر اوسه 214 کورنی او بهرنی بنسټونه منحل کړي دي. کدا لړۍ دوام پیدا کوي، خلکو ته د خدماتو رسول به څومره ساس په نظر اغیزمن سي؟
د دغه کورنی او بهرنی مرستندویو بنسټونه منحل کول افغانانو ته ډیر ژور تاثیر لري او اغیزه داده چې او خلک په نور هم د مالی او اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره په مخامخ شي، ځکه چې مونږ هغه راپورونه راځي ګورو چې طالبان هم توان د دین لري چې خلکو ته خدمات ورسوي، هم مالی توان نه لري، هم مسلکي توان نه لري او هم د حکومتداري توان نه لري. نو که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي د افغانانو په صحت باندې، اقتصاد باندې او د دوی په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
طالبان ولي غواړي چې پر بهرنیو او نړیوالو مؤسسو او ادارو بشپړ کنټرول ولري.
څه فکر کوم چې طالبان به دی فکر کوي چې کدوې محدودیتونه په بهرنیو او نړیوال سازمانونو وځي کی دوی به په یو نحو دوی باندې هغه خپل فشار وارد کړي چې مونږ وځل ته حاکمیت لرو او مونږ پر رسمیت وپیژنې، او د سره سره امکان لري بل دلیل دا وي چې دوی غواړي دغه مؤسسات او دغه نهادونه د دوی مرستې متوقف کی تر دې چې دوی افغانستان کې په وضعیت باندې دوی نظارت ونه لري او هغه ظلم او هغه نقص د بشري حقوق چې کی د طالبانو د حکومت یا د حاکمیت لاندې هغه دوی راپور نکي او مستند نکي.
د بشری حقوقو او د سیاسي چارو شنن کې نظیفه حقپال وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هند او افغانستان کې د هندي په هنتونونو یو شمیر افغان محصلان د هند د ویزو په ترلاسه کولو کې لستونزو شکایت کوي. له دغو محصلینو څخه ځینو یې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بند پاتې دي، وایي د تحصیلي بورسونو د لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي او ځینې د خپل فراغت د سند د ترلاسه کولو لپاره باید په وروستیو ازموینو کې ګډون وکړي، خو وایي هند ویزې نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې یو شمیر افغان محصلین چې د لیسانس او ماسټری دوره بشپړه کړې وي، د هند حکومت څخه د تحصیلي بورسونو په تمه دي. دوی وایي د هند حکومت تیر کال د جولای تر میاشتې پورې سکالرشپونه اعلان کړل، خو اوس په دې اړه معلومات نه لري چې دوی به خپل زده کړو ته دوام ورکړي او کنه. دا محصلین وایي که دوی ته بورسونه ورنکړل شي، پوهنتونونو ته د داخلېدلو نیټه یې پای ته رسیږي او نشي کولی چې خپلې ویزې هم تمدید کړي. په هند کې د افغان محصلینو یو استازی میر احمد احمدي وایي دوی د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمیر نورو اړوندو ادارو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې په هند کې د افغان محصلینو ستونزې هوارې کړي.
درخواست خره پروپوزل خره مشکلات خاص
مو خپل غوښتنلیک پروپوزل ستونز یو ارتیوی د شپک سوا او څو محصلینو للی سره مربوطه ادارو ته ایمیل کړي او د بهرنیو چارو له وزارت سره مو هم موضوع شریکه کړي ده.
سید محمود انوری چې د پونی پانتون د کمپیوټر ساينس له څنګه فارغ شوی وایي چې غواړي د ماسټری د زده کړو لپاره په هند کې سکالرشپ ترلاسه کړي، خو سا کال د آی سی سی آر سکالرشپ اعلان نشو. هغه ویل چې نشي کولای افغانستان ته ستون شي.
تای دو سال گذشته کې افغانستان
په تیر دوو کلونو کې چې جمهوریت سقوط کړي، سکالرشپونه چې باید افغانانو ته په افغانستان کې ورکول شوی وي، هغه دلته په هند کې هغه محصلینو ته ورکړي چې دلته بند پاتې وو. سکال هم موږ هندي ته پته مې خود اوسې په دې اړه هیڅ خبرتیا نه د خبره کړي.
په همدې حال کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د هند په چندیګر ښار کې یو شمېر افغان محصلینو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل برخلیک د معلومولو غوښتنه وکړه او د هند حکومت یې غوښتل چې دوی ته د زده کړو د دوام لپاره ویزې او سکالرشپونه ورکړي. د یو هندي پوهنتون د وروستي سمستر محصل سید ساجد وایي چې په افغانستان کې اوسیږي او باید د فراغت سند ترلاسه کولو لپاره د وروستي سمستر په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د هند د ویزې د ترلاسه کولو هڅې ناکامې شوې.
امکانات نشته، موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم لاړو، په ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره هم په اړیکه کې شو. له پوهنتون څخه مو هم غوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي، خو هغوی حاضر نه دي چې له موږ سره مرسته وکړي. اوس مو یو سمستر پاتې دی.
یو بل افغان محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او سکالې په هند کې د سویلي آسیا سکالرشپ ترلاسه کړی وایي که د هند حکومت افغان محصلینو ته د ویزو ورکول پیل نه کړي، سکالرشپ به ترې واخیستل شي.
یو بیا محصلین دو سکولرشپونو ته کامیاب شوي یو تر ټاکلې نیټې ونه رسېږي، په دوی کې به یوه زیاته برخه خپل سکولرشپونه د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت د افغانستان د پخواني جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څخه وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل. افغان محصلین چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي له مکرر درخواست څخه وروسته هم ویزې نشي ترلاسه کولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کرکټ د مینوالو لپاره یو په زړه پورې خبر. هند پر روان کال کې له افغانستان سره درې شل اووریزې سیالۍ کوي. د هند کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له افغانستان سره درې شل اووریزې سیالۍ هم پکې شاملې دي. د بورډ ویلي د 2024 کال په جنوري میاشت کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزې لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اووریزې سیالۍ به ترسره کړي. په بیان کې راغلي چې لومړۍ شل اووریز سیالۍ به د جنوري په 11مه په محلي لوبغالي کې، دوهمه به د جنوري په 14مه په اندور ښار کې، او وروستۍ به د جنوري په 18مه په بنګلور ښار کې ترسره شي. په همدې لوبغالي کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. د ویلو وړ ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه ده لوبولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې پرون د اوکراین د اساسي تاسیساتو د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی مرسته اعلان وکړ. د برتانیا صدر اعظم د یو بل خبر لمخې د برتانیا صدر اعظم او د اوکراین ولسمشر پرون د اوکراین غلجاتو د لیکت د تضمین پر لار چارو خبرې وکړې. د هم په دې اړه نور تفصیل چې اسد الله لودین اوروي.
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون درلین په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې اروپای ټولنې پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته ورکړه چې یو اشاریه شپږ شپېته میلیارد ډالر کېږي، څو خپل دولتي چارې جاری وساتي او خپل اساسي تاسیسات بیرته ورغوي. د اروپای کمیسیون ویان دی ویرل نوویس هم پرون په بروکسل کې د دغه کمیسیون په یو کانفرنس کې اوکراین ته د دې مالی مرستې خبر ورکړ.
نن اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت نور مرسته برابروو چې اوکراین ته د پلس بستې په نوم د مالی مرستې شپږمه برخه ده، او دا د روان میلادي کال لپاره د 3 میلیارد یورو یا د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یوه برخه ګڼل کیږي. تر اوسه د دې بستې له مخې اوکراین تر اوسه 10.5 میلیارد یورو چې د 1.5 میلیارد ډالرو معادل کېږي ترلاسه کړي دي.
په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره پرون سه شنبه په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د جریان پر تضمین خبرې وکړې. سوناک نړیوالو بازارونو ته د دغو غلجاتو د صادراتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې د ریشی سوناک له قول راغلی چې ویلې دي لندن له انقره سره په نږدې همکاري هڅه کوي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو لپاره موافقه بیا احیا کړي. سوناک ویلې برېټانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري پر غاړه لري او د روسیې د اقداماتو د غندلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین پر بندري ښار اودیسا او پلازمینه کیف د روسیې د تازه هوایی حملو خبر ورکړی دی. په وروستیو ورځو کې د روسیې حملو د اوکراین د غذایی توکو د صادراتو تاسیسات لدی ډلې د ناتو د غړي هیواد رومانیا سرحد ته نږدې د دانیوب بندرونه په نخښه کړې دي. کرملین تیره اونۍ د اوکراین د غلجاتو د صادرولو هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې وه تمدید نکړه. د موافقې نورو ځایونو ته د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو خوندي صادرېدو ته زمینه برابره کړې وه. کیف په روسیې کې مسکو په اوکراین کې د غلجاتو پر زیرمو او اساسي تاسیساتو په حمله تورن کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو د صادرېدو موافقه تمدید نشي. دا په دې معنی ده چې تر ټولو زیانګالي کسان به تر ټولو درنه بیا پرې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدرمن اوریدونکو د هم په دې برخه کې د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگارتونونو د بندیدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سنگارتونونه باید د یوې میاشتنۍ ضرب الاجل پای ته رسیدو وروسته وتړل شي. د مقاله په وینا د طالبانو دا فرمان څو ورځې مخکې د خلکو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. وروسته ویل چې د طالبانو د حکومت دویان عاکف مهاجر دا نه دی ویلي چې آیا د هغو سنگارتونونو پر وړاندې به له زوره کار واخلي چې د دوی دا پریکړه ونه مني که څنګه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د فرمان له مخې سنگارتونونه د اسد له درېمې نیټې خپل کار ته دوام نسي ورکولای. د راپورونو پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونو د دوی سپارښتنې په پام کې نه ونیولې ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکړل سوی چې دغه سنگار ځایونو ته دا سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل سوي بي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته ویلي دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغه سپارښتنو ته اړتیا نو. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی وو چې په دغه سنگارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفې دي. هغه همداراز ویلی وو چې د شوزو د ورځو استل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې د شوزو د لاریون یادونه هم سوې ده چې په پلازمینه کابل کې لسګونو سنگارګری پکښې راټولې سوې وې. د طالبانو امنیتي ځواکونو له اوښکې بهونکې ګاز څخه کار واخیست او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د اتحادیه د معلوماتو پر اساس د شاوخوا 12000 سنگارتونونو له بندیدو سره به تقریبا 18000 ښځې دندې له لاسه ورکړي. ESPN سپورتیو پاڼې د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې خالده پوپل چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم کپتانه وه او د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم AWT یو څو غړي د جولای په 6مه نیټه د استرالیا د ښځو د نړیوال جام د پرانیستې لوبې لیدو ته ورغلي وې. په مقاله کې راغلي چې یو وخت دوی د خپل ژوند ژغورلو په خاطر چې فوټبالران دي خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي وي او اوس هغه هیواد چې دوی پکښې خوندي ځای موندلی پر ښځینه ټیم راټولې شوي دي. خو په مقاله کې لیکل شوي چې په داسې حال کې چې د نړۍ سترګې د میرمنو نړیوال جام لپاره استرالیا او نیوزیلینډ ته ځیر دي د افغانستان ښځینه فوټبال ټیم لنړۍ غوښتنه کوي چې دوی هیرې نه کړي. د مخالی په پای کې ولول چې د افغان ښځینه فوټبال ټیم غړیو لپاره فوټبال د پیوستون او مقاومت استازي توپ کوي.
سموګه غاګله آزادې رادیو اوري. د کندهار انګور پخ شوی خو باغلرونکو او سوداګرۍ د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. اوس مهال د کندهار انګور د زمکه للارې ډیر پاکستان او یو څه هند ته صادرېږي. د کندهار د کرنې د ریاست د معلوماتو لمخې سکل به د دې ولایت د انګورو له باغونو نه 280000 ټنه حاصلات ترلاسه شي.
دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوختي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ټولاتې موږ نه غواړو مخته ولاړ شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغلون کې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمينه برابر کړي.
شو شایسته انګور سوي دي موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک وکړي چې ارزای موږ انګور واسطي به چې را سره وایستي نه دي موږ ارزای تاسو دوی هندستان کې تاسو هند کې تاسو مثال دوبۍ کې تاسو چې دولت موږ سره کومک وکړي نو موږ خو نه تاسو چې د دولت کومک نه مثال د دې مرستې نه موږ خو ځای په سر نو تاسو ته ولی چې د دې موږ سره کومک او نو برای موږ ارزای تاسو ولی سو ارزایز موږ انګور خرڅیږي که موږ انګور کې که موږ انار کې
شاش کا خو موږ اصلات یې سوې دی او انګور موږ ډیر ښه انګور سوي دي نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لورو چې موږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډیر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږ ده. سعود الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یا د هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
رور انګور سیزن خو ښه برابر سیزن دی خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور مونږ پاکستان کې ارزانه دي غوند ارزښت نه لري نه خرڅېږي. د دولت څخه مو دا زور وخواهش دی چې هوایی دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي په کرار کرار د دې ملک ووځي نورو ملکو ته ووځي. اوس خو لکه دا جرې مړی وروره د راجرې پرې بې ځغلی یخچالونه نشته یخ خونې نشته یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان ور ډېر دي بل ملک ته ځینه نو په دغه خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت له لاسه ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 223000 ټنه حاصلات به ورڅخه ترلاسه شي. د د خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونې جوړ کړي چې یو به یې سږ کال فعال شي.
په کندهار ولایت کې په مجموعه کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتاره باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 223000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب انشاءالله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچې میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوې د فصل پر مهال د بیلابیل ستوندو له کبله د غلار تړل کیږي چې له امله تازه میوه خوسا او خرابیږي چې ټول زیان یې کربنګرو، باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علي ساده د هلمند ولایت واشیر دولسوالۍ د خوجین خان او بدنویت خبرې کوم. موږ دا ستونزلو ورو سړکان خراب دي او بل د اوبو سره ستونزلو تقریبا برمې 200 متره یو نیم سل برمې شواک پلان دي لا بیا هم بندل کچو کو په پیدا کې هغه وب خرسي د خوار غریب خلک ستا دونه وسنه لري چې دا وبرانی شو. بل د مخابراتي شرکت څخه مدا هیله چې مرسته دي د خوجین خان او بنویت دی او خدای راوړل سي ډیر ضرورت لري خو دې ضرورت لري دا خدای در ته راوړل سي په دې هیله چې ما رښتره لوړپور مسلینو پر ور ورسي.
السلام علیکم جی. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډیر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسلین ډیر پازاب دي. او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی راډیو د لارې نشر کړئ مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري مخکې بس د کوونکو لیدل درلودل ته بډوري ورته ته ورکول کېدله پس لګونو زده کوونکې وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو ته راشول سوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شان ګران دي مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي هیله لرمه چې دغه زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برق نسته اوبه نسته سیستم ټول سره خراب ده نو ستاسو څخه مې هیله همدا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدله شوه.